د سهار لس بجې شوې. قدرمن دوستانو، د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د ازادي رادیوي مجله خبريږي، خو مخکې له دې نه چې د ازادي رادیوي مجلې ته ورشو، په مخکې د دې سات خبرونه ده. افغان حکومت د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د غسرګندونو په جواب کې چې وایي د افغانستان په شمال کې امنیتي ګواښونه په زیاتې دودې عکس العمل ښودلی، ویلي دي چې د افغانستان سره باید د سیمې هیوادونه په مستقیمه توګه مرسته وکړي. د سرپل ولایت چارواکو تایید کړی چې وسلوالو طالبانو د تیبر په نوم د سنچارک ولسوالۍ یو کلی په بشپړه توګه نیولی دی. او د امریکا متحده ایالات وایي داسې کره شواهد لري چې ثابتوي ایران په یمن کې له حوثی اغیانو سره د وسلو مرسته کوي. افغان حکومت د ولسمشر ولادیمیر پوتین د غسرګندونو په جواب کې چې وایي د افغانستان په شمال کې امنیتي ګواښونه په زیاتې دودې عکس العمل ښودلی، ویلي دي چې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی. د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل افغانستان د تروریستي ډلو پر ضد د مبارزې په برخه کې مسؤلانه عمل کوي او له نورو هیوادونو څخه هم د مسؤلانه اقداماتو تمه لري. ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په خپله کلنۍ خبري غونډه کې په افغانستان کې د امریکا او روسیې ترمنځ د ګډ کار لپاره د روسیې د چمتووالي خبره هم یاده کړه. ویل چې روسیه له افغانستان سره مرستې ته چمتو ده، خو ښاغلی مرتضوي پرته له دې چې د روسیې نوم واخلي غوښتنه وکړه چې هیوادونه دې له افغانستان سره خپلې ټولې اړیکې د وساتي، نه دا چې د ډلو ټپلو سره. د سرپل ولایت چارواکو تایید کړی چې وسلوالو طالبانو د تیبر په نوم د سنچارک ولسوالۍ یو کلی په بشپړه ډول نیولی. د سرپل د والي ویاند ذبیح الله امانی تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو وروسته له هغې دا کلی ونیو چې د ولسي پاڅون یو قمندان رئیس کریم پر طالبانو ورګډ شو. د امانی په وینا رئیس کریم څلور ورځې مخکې د ذکرالله په نوم د جنبش له یو قمندان سره تر لفظي شخړې وروسته له خپلو 15 وسلوالو وسلو او تجهیزاتو سره له طالبانو سره یوځای شو او سیمه یې هم طالبانو ته تسلیم کړه. د ازادي راډیو خبریال د سیمې د یو شمېر خلکو په حواله وایي چې د تیبر کلي له سقوط وروسته شاوخوا 4000 کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. په خوست کې ډیره د منګلو او مقبلو مشرانو منلې چې خپل اربکي به له مرچلو راښکته کوي او حکومت به د سولې تر عمل کېدو پورې د دوی ترمنځ یو بې پرې حایل قوت ځای پر ځای کوي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا د مشر اکرم خپلواک مشري هیئت چې د دې شخړې د حل لپاره خوست ته تللی و، پرون د دواړو قومونو له مشرانو د جګړې د ختمولو او له مرچلو د وسلوالو د ښکته کېدو موافقه واخیسته. ښاغلي خپلواک ازادي راډیو ته ویل دواړو قومونو منلې چې اربکي به له مرچلو راکوزوي او خپلو سیمو ته بستنېږي.
بلاخره دې نتیجې ته ورسېدو چې ټول نظامی قوتونه اربکی او د دې وسلوال قوتونه د اربکی تر نامه لاندې چې د ټولو مختلف ولسوالیو نه راغلي، لنه نيسته به د ټولو خپل سیمو ته حرکت کوي، جنگ به نور نه وي.
د منګلو او مقبلو قومونه له څو کلونو راهیسې د بازیغره او سنځلې دښتې پر سر لانجه لري. تقریبا لس ورځې مخکې یو ځل بیا په خپلو کې په جګړه بوخت شول او اربکی مورچلو ته وخېژول. د هلمند چارواکي وایي هغه 3000 ټنه غنم چې د هند مرستې لپاره افغانستان ته استولي د دې ولایت په ولسوالیو کې اړو خلکو ته ویشل کیږي. د هلمند ولایت د مدواتي دفتر مشر زاهد اتل ازادي راډیو ته وویل چې دا غنم له یو طرزالعمل سره سم ویشل کیږي.
د اوس لپاره یوازې د غنم په ګودامونو کې ساتل کیږي چې له هغې وروسته به د طرزالعمل مطابق دغه غنم پر خلکو یا د هلمند ولایت پر اړوند ولسوالیو باندې ویشل کیږي.
هغه خیریه موسسه چې له پاکستان څخه د وتلو امر ورته شوی وایي د اسلام آباد د اقدام په نتیجه کې به په دې هیواد کې د تاوتریخوالي او طبیعي آفاتو زرګونه قربانیان له لومړنیو حیاتي مرستو بې برخې شي. د پاکستان حکومت تر شلو زیاتو بهرنیو مرستندویو ټولنو ته امر کړی چې په دوو میاشتو کې په دې هیواد کې خپل کارونه پای ته ورسوي او له پاکستان څخه دې ووځي. په دې کې هغه موسسه چې د دفترونو د تړل شو امر ورته شوی دی د پرانستي ټولنې بنسټ او د ښځو لپاره د اکشن ایډ موسسه هم شامل ده. د پرانستي ټولنې بنسټ په تیرو څو کلونو کې په پاکستان کې د زلزله ځپلو او همدارنګه د تاوتریخوالي له کبله بې ځایه شو سره په میلیونونو ډالر مرسته کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي واشنگتن کره شواهد لري چې ایران د یمن حوثی اغیانو ته وسلې استوي. او د امریکا له بندیزونو سرغړونه کوي. نکي حال دا څرګندونه په واشنگټن کې د پاووس باغ زیرمتون کې کولی شي د پینټاګون چارواکو د یو شمیر وسلو ټوټې پکې نندارې ته یخوي. د امریکایي چارواکو په وینا په دې ټوټو کې هغه توغندي پاتې شونې ښکارېدل چې تېره میاشت له یمن څخه د ریاض د نړیوال هوایي ډګر خواته توغول شوی و. په نندارتون کې یو بې پیلوټ الوتکه او د ټانګ سره هغه وسله هم وه چې امریکایي چارواکي وایي سعودي ځواکونو په یمن کې موندلې. برمن حالي وویل چې دا شواهد د انکار وړ نه دي او زیاته کړه چې واشنگټن د ایران ټول کړه وړه څاري. اروپایي ټولنې مشرانو پرون موافقه وکړه چې پر روسي بندیزونه د نورو شپږو میاشتو لپاره وغځي. په دې اړه موافقه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په سرمشریزه کې اعلان شوه. د دې موافقې له مخې پر اوکراین د یرغل له کبله پر مسکو لګیدلي بندیزونه به د 2013 میلادي کال تر جولای میاشتې پورې پر ځای پاتې وي. د اروپایي ټولنې په اقداماتو کې تر ډیره د روسیې د بانکونو او انرژۍ سکتور په نښه شوی. دا بندیزونه په 2014 میلادي کال کې ولګیدل چې وروسته هر ځل د شپږو میاشتو لپاره تمدید شوی. او د ریپورټونو له مخې د امریکا او روسیې جنگي جیټ الوتکو د سوریې د ختیځ په فضا کې د یو بل په وړاندې له تشدد ډک تقابل کړی. پینټاګون پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د هوایي مقابلې پر مهال امریکایي الوتکو له ساحې د روسیې الوتکو د لرې کولو په مقصد فشنګونه فایر کړل. د پینټاګون خبر پاڼه زیاتوي چې روسیه او امریکایي الوتکې د فرات سیند ته نږدې سره مخامخ شوې. پینټاګون وایي چې امریکایي پیلوټانو د مخابرې په وسیله هم روسي پیلوټانو ته خبرداری ورکړ چې له ساحې لري شي، خو د روسیې دفاع وزارت وایي الوتکې د متحده ایالاتو سره د تیرې میاشتې د یو تړون له مخې د فرات د سیند له پاسه فضا کې پاتې شوې، خو امریکایي الوتکې له ساحې لري شوې. افغان امنیتي ځواکونو په فاریاب ولایت کې د داعش پر ضد عملیات پیل کړي. تر دې وړاندې سږ کال دوبی په ننګرهار کې هم د داعش ډلې پر ضد پراخ عملیات وشول او یو شمېر سیمې ورڅخه ونیول شوې، خو لا هم دا ډله په ننګرهار کې فعاله ده. ځین رپورټونه وایي چې د داعش په منځ کې ژور اختلاف پیدا شوی او ممکن په افغانستان کې دا ډله په دوو یا څو برخو ویشل شي. اسمت سروان په دې مفصل رپورټ کې دا موضوع څېړلې ده. دا رپورټ ورو ورپسې د ازادي راډیو مجله له یاده مباسي.
د 2014 په وروستیو کې د داعش یا اسلامي دولت د خراسان ولایت ډلې په افغانستان کې سر راپورته کړ. د دې ډلې اکثره غړي پاکستانی طالبان او د افغان طالبانو ناراض عناصر ول چې د فعالیت تمرکز په ننګرهار ولایت کې و. په 2015 میلادي کال د طالبانو یو پخواني قومندان ملا عبدالرؤف خادم د داعش بیرغ د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې پورته کړ. عبدالرؤف خادم وروسته د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په برید کې وبشل شو. لدی پیش وروسته د داعش او طالبانو ترمنځ په هلمند کې خونړۍ نښتې وشوې. د داعش مشر ابوبکر بغدادي د طالبانو مشر ملا عمر کم عقل و بالا ویل چې نوموړی د دې وړ نه دی چې مذهبي او مقدس مشر وي. اوس که څه هم په هلمند کې داعش ځپل شوی، خو دا ډله په ننګرهار، کونړ، غور، زابل او یو شمېر شمالي ولایتونو لکه بدخشان، بغلان، جوزجان، سرپل او فاریاب کې فعاله ده. د دې ډلې مشر حافظ سعید چې ګمان کېده په افغانستان کې د داعش ټولې ډلې خپل مشرګني په وروستیو کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووشل شو، خو اوس آیا د داعش ټولې ډلې له یو بل سره ارتباط لري او له یوې مرجع څخه قومانده اخلي؟ افغان ژورنالیست عزیز احمد تسل چې د داعش مرکزونو ته تللی او د داعش له بیلابیلو مشرانو او قومندانانو سره کتلی وایي چې د افغانستان د ختیځ او شمال داعشیان په خپل منځ کې زیات توپیر لري.
کوم داعش ډله چې په بغلان او په بدخشان او په شمالي ولایتونو کې هغوی حضور لري، هغوی فعال دي. دا وډل سره ما کتلې دي، موږ ورسره مرکې کړې دي، ورسره وخت مو تیر کړی. هغوی سره کله چې ما د ننګرهار او د کونړ او د دغه سیمو د داعشیانو خبره راپورته کړم چې دوی زیاتره ظلم کوي، ماشومان وژني او سپینګیري وژني او ظالم معرفي شوي دي. بیا دوی ډېر جدي غبرګون وښودی دغې ډلې په وړاندې. یعنی یو ډول وویل چې دا خپله له امریکایانو او د افغان دولت جوړه ډله ده. یعنی دوی هغه داعش جنګیالي نه دي لکه موږ چې یو. دوی ځانونه په ابوبکر بغدادي پورې تړل. دوی ویل چې موږ هغه داعش ډله یو چې کوم په عراق او سوریا کې جنګیږي.
د سیاسي چارو کتونکو یو ژورنالیست سمی یوسف زای هم باور لري چې د داعش په منځ کې غنی ډلې شته.
دوی خپل منځ کې خدایو ټکی باندې خو اتفاق ده چې دوی داعش ته وفادار دي، خو افغانستان کې دنه دوی د لیدرشپ یا د مشري په لحاظ باندې هم وشل شوی دي او د سیمو په لحاظ باندې وشل شوی دي. کوم داعش چې دا وخت په جلال آباد کې دا یو ډول ورته د ټولو قوی داعش ویلې شو دی، غوي مشران پخوا حافظ سید خان ووجل شو دغه نو رسته بیا د لوګر دی ازری وسیدونکي عبدالحسیب او هغه هم وجل شو دغه نو رسته بل پاکستانی د عبدالرحمن په نوم باندې چې د باجوړ وسیدونکي دغه اوس مشر کې وی سره د شامل کې دا وکړي چې هغه وجل شوې ده تر اوسه پورې دا څه دی چې هغه ژوند دی دا وجدل مشر سره ویل کېږي چې افغاني داعش چې کوم کسان دي هغوی اختلاف لري هغوی دا وایي چې چونکه دوی فعالیت په افغانستان کې کوي او مشري باید د پاکستاني پخواني طالبانو چې اوس داعش سره جیسی وي دي هغوی سره نه وي خو بلعکس په شمالي افغانستان کې چې کوم داعش ته هغه هم په نجادي ډول یو یو مفتي نعمت الله ده چې هغه ازبک ده هغه په جوزجان کې فعالیت کوي او یو شمیر د مرکزی آسیا خلک هم سره دی بل یا په فاریاب کې د قاری حکمت الله په نوم ده چې قاری حکمت الله او مفتی نعمت الله دواړه په د طالبانو غړي وو
خو یوسف زای بیا فکر نه کوي چې په افغانستان کې د داعش په نوم فعال ډلې دي په سوریا او عراق کې له اصلي څنګه سره ارتباط ونه لري په وروستیو ورځو کې د جوزجان چارواکو وویل چې له سوریې څخه فرانسوي او الجزایری سختریزي د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت دلیل وسلوالو سره چې په دې وروستیو کې په درزابل سوالي کې د ځان لپاره یو اډه جوړه کړې یو ځای شوې دي دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د داعش په لیکو کې د سختریزو فرانسویانو حضور تاییدی شي او هغه هم په داسې وخت کې چې د یو شمیر تحلیلګرانو په باور په سوریا او عراق کې داعش له ماتې سره مخامخ شوی او اوس شاید د دې ډلې غریب افغانستان ته مخه کړي سمی یوسف زیوای
خپل داعش په خپل مرکز سوریا او عراق کې تقریبا له منځه تللی ده خو یو شمیر خلک دا فکر کوي چې داعش چونکه اوس پتهخته دا یو شمیر کسان بیا لیبیا ته تختی بل شمیر بیا یمن ته تختی یو شمیر بیا په سیمه کې چې کوم دی القاعده پاتشونی دغه ته پاتې کیږي او یو شمیر دا فکر کوي چې شون دی پاکستان او افغانستان د قبایلی سیمه چې کوم دی دا د جهادي کمپونو لپاره د جهادي خلکو د پټ کېدو لپاره د خوندي ځایونه لري نو ممکن د دوی مشران دغه سیمه تراسي او کدی دغه سیمه ترازی نو بیا دا سیمه کې چې دوی به په دغه په جلال آباد او دغه سیمه کې کوم داعش ته او اکثریت یې پاکستانی د ټي ټي پی خواني غړي دي د هغوی سیمه ترازی هغوی سره به یو ځای کیږي
په ورسته کې جینز انټيليجنس اونیزه په یو راپور کې اټکل وکړ چې په افغانستان کې به د داعش یا اسلامي دولت په منځ کې درز رامنځته او ممکن په دوه ډلو وویشل شي جنس انټيليجنس وای د داعش د خراسان ولایت په ډله کې د پاکستانی طالبانو د پخوانی قومندان اسلم فاروقي او ازبکستانی معاویه ترمنځ اختلاف دی معاویه د داعش د عراق او سوریه د اصلي دلیل ملاتړ برخمند دی عزیز احمد تسل هم د داعش په منځ کې اختلاف تاییدوي خو وای چې دا ډله په دوه نه بلکې په څو ډلو ویشل شوې ده
ماته د سیمه معلومه شو چې په افغانستان کې کوم داعش ډله ده دا متحد نه دی دا لکه یو په څو ډلو باندې سره تقسیم ولای شي چې موږ شمال کې یو ډول داعش څنګه کې په ننګرهار کې بل ډول داعش څنګه مت په هلمند کې چې یو ځل سر راپورته کې په زابل کې چې نن د داعش خبره کې حل تلکه لکه مخپل چې یو 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 کمانډان یا مثلا یو زورواک یا قاچاقبر هغه د داعش په نام باندې یو ډل راپورته کې د خپل ځان د کریډیټ اخیستل لپاره دا خی چې ګنې دلته هم د حضور لري خو په اصل کې دا د بغلان او د بدخشان او دغه سیمو ته شان چې هغه تر ډیره هدا پورې هغه دایښ ته ورته خلکو یعنی لکه رښتیا هم چې هغه د سوریه د شیان دی او د پاکستان کې فعالیت کوي
اټکل کېږي چې د فاروقي جنگیالی به چې پاکستان او افغان طالبانو ته لیوالتیا لري د افغانستان په ختیځ او جنوب کې تمرکز وکړي خو د معاویه پلویان به شمال ټینګ کړي د معاویه ډله چې د افغانستان په شمال کې تمرکز زیاتوي په دې لټه کې ده چې بل اخره خپل جنگي عملیات منځنۍ آسیا ته وغځوي په دې اړه عزیز احمد تسل وایي
مرکو کې پښتنه کولای شي تاسو ته څه هدف لري دی واځ افغانستان د شمالي ولایتونو کې چې خپل مرکزونه دی ول موږ دلته واځي د
ټریننګ د روزلو خپل جنگلو ته روزانه ورکو چې تر څو موږ په وټواني چې په روسیا باندې بریټ وکړو. یعنې دوی د بارډر د تاجکستان او ازبکستان دغه بارډرونه د دوی هدف و چې دا موږ کراس کوو راسم روسیې ته ځو، ځکه روسیا وا چې په سوریا کې زموږ مرکزونه ړنګ کړل او زموږ استازي ووژل. مال ته افغانان کې ونه لیدل او هغه خبرې اصلا نه کولې. کله چې ما ورسره مرکه کولم هغوی به یو ترجمان راوستی، نو هغه به زه په ازبکي ژبه باندې نه پوهېدلم. دوی به په دری پښتو باندې خبرې نه کوي، زیاتره په انګلیسي باندې خبرې کولې. هغوی ما وینځ کې ما واکداران ما افغانان ونه لیدل او دوی سره ښه جن وسره چې ما فنونه شو. دا تاسو دا کورنۍ دا څنګه درسره ګرځوي؟ بیا دې ول چې دا موږ یعنی له تاجکستان راغلي یو کله چې موږ سره مېرمنې نه وي، نو بیا زموږ مشران موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ جهاد وکړو. موږ خپلې مېرمنې لو، دا زموږ خپل کورنۍ ده، زموږ مندې دي او زموږ خوندې دي.
د داعش د خراسان ډله د 2014 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې فعال شوه، خو دا لومړی ځل دی چې د دې ډلې په منځ کې د درز راپور ورکول کیږي. هم سمی یوسفزای او هم عزیز احمد تسل باور لري چې د افغانستان په ختیځ کې د داعش فعال غړي چې اکثره یې پاکستانیان دي، پاکستان ته ښه نظر لري. سمی یوسفزای هم وایي
د ازبکستان اسلامي غورزنګ فعالیتونه حتی طالبانو په وخت کې چې دوی په شمالي افغانستان کې و، دوی هغه د خلکو سره روي او هغه جارحانه اقدامات بيخي د نن د عيش تورته و. یعنی د طالبانو په وخت کې کوم د ازبکستان اسلامي مومنت چچنیا کوم خلکو د غوي عمل او افکار بيخي د عيش موجوده روي سره یو شان دي. ممکن غوي په کډوي لحاظ د عيش ته نږدې وي، چونکه دوی په خپل د افغانستان خلک نه دي. د افغانستان کې دوی د اوسېدو لپاره ځایي خلکو ته، هغه په شمال کې ازبک او تاجک وي یا په جنوب کې د ځایي داعشیان چې پښتانه یا قبایلیان دي، په هغوی باندې متکی دي. زما په خیال د هغو قوت کم ده، خو نظریاتي
جینز اونی زوی دواره دلی به د افغانستان مرکزی حکومت ته گواشوی، خو د فاروقی ایجنډا ته په کتو به د داعش له لوري پاکستان ته د گواش اندازه لږه شي.
د ازادۍ رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د کابل پوهنتون استاد زیتون بهرام د مخکخو خجو د کتاب په اړه کې راته غږیږي.
دوی د توان لري، زه غواړم چې دا توان یې وښیم چې موږ افغانستان کې له ډېره پخوا دا توان درلود، اوس هم لرو، په آینده کې هم لرو.
اکاډمیسیان سلیمان لایق خپل شعر راوروي او د خپل شاعرۍ د پیل په باره کې راته غږیږي.
زه عادت نه لرم خپل اشعار حافظې ته نه سپارم، بلکې د نورو شاعرانو آثار زیاتره د ما حافظه لیکي.
لنډ حکایت له لیکوال او شاعر محمد آصف فای سره مرکه.
په لومړي سر کې خو زه د حکومت څخه دا هیله کوم، د دولت څخه دا هیله کوم چې ځوانان د یوې ټولنې کارنده رښتینی او غښتلی ځواک دی او بېساري پانګه ده. دوی کېدلی شي رهبران شي، نو دوی ته دې ډېر واک ورکړلی شي. ځوانانو څخه مې خاصه هیله دغه ده چې
که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
شاعر او لیکوال فرید بارانی په جرمنی کې وفات شو. فرید بارانی چې په پښتو او دری ژبو شاعري کوله، د لوګر و، خو له خپلې کورنۍ سره یې په هرات کې ژوند کاوه او له هغه ځایه شاوخوا یو کال مخکې جرمني ته لاړ. ارواښاد بارانی په هرات کې د سلطان غیاث الدین غوري له لیسې فارغ شوی و او د ننګرهار په پوهنتون کې انجینري پوهنځی لوستی وه. بارانی په ننګرهار کې د محصلۍ پر مهال هملته له یو شمېر سیمه ییزو رسنیو سره کار کاوه چې له فراغت وروسته کابل ته راغی او درې کاله د میدیتیک افغانستان اداري د پښتو برخې ایډیټر وو. ویل کېږي چې فرید بارانی په جرمني کې یو شمېر افغان ځوانانو په وهلو وژلی دی، خو تر اوسه په دې اړه دقیق معلومات نه دي خپاره شوي. د فرید بارانی خپلوان او ملګري وایي چې د هغه جنازه له جرمني څخه افغانستان ته راوړل کېږي او په هرات کې به خاورو ته وسپارل شي. روح دې ښاد وي. افغان ادبی بهیر د شاعر او لیکوال ریاض تسنیم یت غونډه جوړ کړه. غونډه چې د قران کریم په تلاوت پیل شوه، ورپسې ریاض تسنیم ته د دعا لاسونه لپشول. لا ویناو مخکې د ریاض تسنیم ژوند لیک ولوستل شو. وروسته شاعر او لیکوال استاد نجیب منلی خبري وکړې. هغه وویل تسنیم ښه شاعر وو، خو د دې یت غونډې ارزښت په دې کې دی چې موږ سره بیل نه یو او نه مو کرښې بیلولی شي. نور ویناوالو هم د ریاض تسنیم په شاعرۍ او لیکوالۍ خبرې وکړې. دوی تسنیم د خپلې لارې شاعر او لیکوالو باله او په پښتو ادب کې د هغه شاعرۍ او لیکوالۍ د هنر په ګلونو پټو بلله. ریاض تسنیم د پښتو ژبې شاعر او لیکوالو چې د روان کال د ډسمبر میاشتې په 14مه نیټه یې لادې نړۍ سره مخه وکړه. پنځه مستند فلمونه نندارې ته وړاندې شول. د لیندې د میاشتې په 14مه نیټه پنځه مستند فلمونه چې په افغانستان کې د چینایانو ژوند انځوروي د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې نندارې ته وړاندې شول. دغه فلمونه د کابل نیوز تلویزیون لخوا په افغانستان کې د چین د سفارت په همکارۍ جوړ شوي وو. په دغو فلمونو کې په افغانستان کې د میشتو چینایانو ژوند انځور شوی. په افغانستان کې د چین سفیر د دې پنځو فلمونو ننداره وکړه او هغه یې د دواړو هیوادونو د فرهنګي اړیکو د پراختیا په برخه کې ګټور وګڼل. د غزنی ولایت تاریخي څلی بیا رغول کیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د لیندې د میاشتې په 14مه نیټه د غزنی ولایت تاریخي ساحې وکتلې او د دغو سیمو د بیا ترمیم یادونه وکړه. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل د غزنی ولایت تاریخي څلی چې د 2013 میلادي کال د جشنواري په خاطر ترمیم شوی وو، کارونه یې په اساسي ډول نه دي ترسره شوي او دا څلی اساسي ترمیم غواړي. دغه راز د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست د غزنی په مرکز کې د سلطان محمود مرکز او د سردار غونډ چې تاریخي صحیدی وکتلې او د تاریخي ساحو د غصبولو لامل یې اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي خبرداری ورکړ چې تاریخي صاحب بیرته له غاصبانو راوګرځوي. ښاغلي باوري د غزنی له خلکو وغوښتل چې د لرغونو آثارو د قاچاق د مخنیوي په خاطر له دولت سره همکاري وکړي. د شپې ته آثار نندارې ته وړاندې شول. د لیندې د میاشتې په 14مه نیټه د نقاشي او مجسم د شپې ته آثار د غزنی د ځوانانو د انسجام د سازمان لخوا د کابل په ملي ګالري کې نندارې ته وړاندې شول. د غزنی ولایت د ځوانانو د انسجام سازمان د رئیس رحمت الله نایل غزنوي په وینا د نندارتون آثار د دې ټولنې د هنرمندانو لخوا جوړ شوي چې ډېره برخه یې نقاشي او یو شمېر مجسمې دي. دا لومړی ځل دی چې د غزنی ولایت د هنرمندانو آثار په کابل کې نندارې ته وړاندې کیږي.
د لیکوال او شاعر ښاغلی محمد آصف فیض تر اوسه او کتابونه چاپ شوي دي. ښاغلی فیض اوس د حقوقو پوهنځی لولي. له نوموړي سره په پکتیا کې زموږ همکار داود تپان مرکه کړې ده. وابه ورو چې ښاغلی فیض څه ډول کتابونه ژباړي او څومره شعرونه یې لیکلي دي.
په مرکه کې مو داسې ځوان در تر ملم کړی سدای په ډیر کم عمر د کتابونو ژباړې ته مخه کړی، شعر لیکي، لیکوالی کوي. د دې ټولو ترڅنګ پانتون کې د حقوقو پوهنځی لولي. دغه ځوان محمد آصف فیض نومیږي. محمد آصف فیض د پکتیا ولایت سمکنیو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د دې سره خبرې کوو. دی تر دې مهاله و کتابونه لري، ځینې ژباړې دي، ځینې خپلې لیکنې دي، ځینې شعري ټولګې دي. دی به په دې اړه راته غږیږي، د سره خبرې کوو. محمد آصف فیض د ژوند خبرې دینی کتاب ژباړلی، راځه ژوند سره مینه وکړه ارواپوهنه یې ژباړلی، د درد پر هنداره مسکا کتاب یې لیکلی، د ژوند د لرې جزیره کې کتاب یې، د ادبي ټوټو کتاب یې لیکلی، هنري کیسې دي پکې، د بریا تر پلو او نور څه څه کارونه لري هغه به هم تاسو سره شریک کړي. نو دا ډیره مهمه ده چې آصف فیض په بشپړ ډول وپیژنو. آصف فیض یعنی څوک؟ دی به په خپله خوله راته ووایي چیرته زده کړې کړي دي، کله ښوونځی ولوست، څو کلن ده او مخکې څه پلان لري. نو پیسې اول د دې بیوګرافۍ نه راته ووایه. ښه راغلاست هم درته وایو.
مننه کوم تپان صاحب. لومړی سر کې تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه، مینه او احترامات وایم. خپختنه موکړه له نوم محمد آصف ده تخلص فیس کوم او د پکتیا ولایت سمکنه ولسوالۍ د عبدالرحمن خیل کلی اوسیدونکی کیم چې خپلې لومړۍ زده کړې مې د سمکنه ولسوالۍ کې ترسره کړې دي پیل کړې دي او له هغه وروسته چې بیا موږ د ځینو مشکلاتو ستونزو په خاطر لاړلو د خوست ولایت ته نورې زده کړې مې په خوست ولایت کې خپل ادامه ورکړله تر اتم ټولګي پورې. له هغه وروسته موږ بیا کابل ته راغللو کابل ته راوکوچېدلو کابل کې مې خپلې پاتې وروستۍ زده کړې هم تر دولسم ټولګي پورې پای ته ورسولې چې د کانکور له ازموینې سره سم مې په خپل منتخب سره د پکتیا پوهنتون د حقوقو پوهنځي ته بریالی شولم.
څنګه د کتابونو ژباړې ته مخه کړه یا شاعري سره د څنګه علاقه پیدا شوه؟
خادم صاحب وایي چې هغه څوک چې شاعر وي نو دی به طبعاً چې لیکوال هم وي. نو دا واقعیت خبره ده. په لومړي سر کې ما شاعري شروع کړې ده، له شاعرۍ وروسته مې لیکوالۍ ته هم رادنګلي دي. په لیکوالۍ کې مې کتابونه پنځولي او پسولي دي چې له نیکه مرغه الحمدلله د پښتو په لمن کې مو یو هغه نچیزه څو رسالې کتابونه چې دي هغه پنځولي دي او چاپ کړي دي.
څنګه د متفاوت کتابونو ته مخه کړي؟
انسان باید ټولنیز شکل سره ژوند وکړي. زه په دې عقیده یم چې انسان چې کله په ټولنه کې ژوند کوي باید د ټولنې د هر چا سره رشته درسه هم ولري.
ما یو پوښتنه دام وکړه، څنګه دې ژباړو ته مخه کړه؟ ولې ژباړې؟
کله چې ما اول کتاب ژباړلو زما مشهور ډاکټر شیر افضل فیض هغه راته یو کتاب راکړلو، راته ویې چې آصفه دا کتاب در سره واخله او وی ژباړه. نو کله چې دا یو میاشت یو نیمه میاشت بعد راتللو نو ما دغه د خپل د ژباړې کوم کتاب چې و دا مې چې ته کله مخکې ورکړل ته نو ده راته وویل چې آفرین دی چې کېدای شي ما مخکې دې سره کوم شوق او علاقه هم نه وي درلودلې د لیکوالۍ هنر سره، خو دې کې لوی لازه د خپل مشر ور ګڼم چې زه دې هنر ته وهڅولم.
اوس دې دغه د وو کتابونه په بازار کې پیدا کیږي تقریبا، د دې کتابونو لوستونکي چې ګوري او تاسو مخ کیږي څه احساس لري؟
زه ډېر په دې باندې خوشاله یم. د دې ترڅنګ چې زه محصل هم یم د ماته ډېر د افتخار او د ویاړ ځای دی.
ته شعر هم لیکې نو مجبوری تا یو شعر واورو، ځکه چې اوریدونکو ته په لنډه مرکه کې ټولې خبرې نسو کوی په کتابونو په لیکوالۍ او په دې شیانو، ولی شاعري دې هم کړې ده، شعر به دې هم واورو او لاغې وروسته به بیا نورې خبرې وو.
بالکل، زه به یو غزل تاسو ته وایم. دیدن دې معنا غیر په نورو خلکو قات خدای، دیدن دې معنا غیر په نورو خلکو قات خدای، داسې محدود خدای هم دغسې میراد خدای. د محبت په دایره کې د خپل ذات خدای، د محبت په دایره کې د خپل ذات خدای، د فراق تندې ماتېدو ته ملاقات خدای. نفرت چې څومره شي ګوښله ژوند د خکې سده، نفرت چې څومره شي ګوښله ژوند د خکې سده، او محبت په زندګۍ کې مړی زیات خدای. د زلفو سیوری نه دې دومره لرې مشړمو، د زلفو سیوری نه دې دومره لرې مشړمو، ظالمې دومره خود خدای مال کې زکات خدای. ډیر یادیږي فیضا لږه خو بژاړم فیضا، ډیر یادیږي فیضا لږه خو بژاړم فیضا، څومره چې وریز وي ورسره دومره برسات خدای.
ډیر ښه پیسې شاعریم کوي، شعر مغلق کار دی که آسان؟
رښتیا هم چې شعر یو خدایندي هنر دی چې الله تعالی یو انسان ته ورکوي، ډیر مغلق هنر دی. هر څوک شعر کېدلی هم نشي، ځینې خلک چې زه ګورم شعر په زور هم نه لیکلی کېږي. یعنی ښه شعر هغه دی چې مثال خلک یې ولولي او د هغه څخه خوند واخلي، خو ځینې شعرونه چې په زور سره ولیکلی شي هغه بیا نه خوند لري، نه لطفیت لري، نه تراوت لري. شعر په خلاص شکل سره که زه وایم ډېر یو سخت او پیچیده هنر دی.
تاسو خو ویلې چې شعر پیچیده هنر ده، لیکوالي څنګه؟
لیکوالی په دومره کچه سخته نه ده لکه څومره چې شاعري ده. شاعري کې مثال هغه شیان چې د ذهن احساسات دي، د ذهن عواطف دي، او هغه راځي په د په بیان شکل سره، په لیکلي شکل سره، په وزن، په کافي مراد کولو، په سیلابونو سره په شعر باندې تبدیلیږي. خو لیکوالي چې دا کولی شي د نظم تور ته هر څوک وکولی شي چې یو څه شی وکښي یې ولیکي.
تاسو هم لیکوالي کوي، هم شاعري کوي، هم ژباړې، نو په کوم کار درته ډیر اسانه ده؟
زه فکر کوم تر ټولو ماته د شعر لیکل اسان دي.
ډیره مننه. خو په وروستیو کې د ځوانانو ته پیغام څه شی ده؟ د خپل پیغام په اړه راته ووایي. ځوانان باید څه وکړي چې تا غوندې لوړ مقام ته ورسیږي، او هم کتابونه وژباړي، هم د پانتون سره سره کورنۍ ته وخت ولري، هم کار ته وخت ولري، هم د تا په خبره اجتماعي ژوند ته؟
رښتیا هم چې ځوانان د یوې ټولنې بسیارې پانګه په بلل کېږي. په لومړي سر کې خو زه د حکومت څخه دا هیله کوم، د دولت څخه دا هیله کوم چې ځوانان د یوې ټولنې کارنده، رښتینی او غښتلی ځواک دی او بسیاري پانګه ده. دوی کېدلی شي رهبران شي، نو دوی ته دې ډیر واک ورکړلی شي. ځوانانو څخه مې خاصه هیله دغه ده چې له دندې څخه بهر د خپلو ملګرو سره، د خپلو ټولګیوالو سره، د خپلو همزولو سره د تعصب نه کار نه اخلي، او همدارنګه د همدردۍ څخه کار واخلي. یوازنی شی چې موږ تاسو د دې اوسنی بحران څخه وبسلی چې هغه علم دی. موږ تاسو باید علم ته ډیره مخه کړو. په ځوانانو باندې زه خاصتاً غږ کوم چې دوی دې علم ته مخه کړي او په علم دې ځانونه ښایسته او سنبال کړي.
ډیره مننه. درازه ژوند سره مینه وکړه. دې کتاب کې په 23 صفحه کې ناکام او کامیاب خلک دارنګ وي یو مضمون راغلی لند غوندې. موفق انسانان وای راځي دغه ستونزې ته حل لار پیدا کړو، او ناکام خلک وای دغه ستونزې هیڅ د حل لار نه لري. او کوڅ ورس وای تل مسترب او لهاندوم تر دې چې هغه څوک شم چې نور وګړي له ما څخه غواړي. اوس مې له هغې مبارزې څخه لاس اخیستې، زه همغه څوک یم لکه څنګه چې یم. نو په دې لند مطلب کې ډېرې لوړې خبرې دي، یعنی څنګه کېدلی سي ستا پیغام هم همداسې یو څوک موافق سي. ډېره مننه. خدای دې همداسې موافق
لري. تاسو نوم ډېره مننه. ته پانسې سلامت سي.
رادیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
اوس د نقل وار دی. وږمې دا ځل درې لنډ نقلونه لوستي. په دې نقلونو کې یو د وزې نقل دی. وږمه وایي دا نقل خورا په زړه پورې پیغام لري. راځئ ورته غوږ پشو.
ونه وو یو وخت له مرشد او مریده په یوه بې انتها بیابان کې لاره ورکه شوه. ماښام راغی، تیاره خپره شوه، او دوی په تیاره کې له لرې د څراغ رڼا ولیده. د رڼا په لور خوځېدل، ګوري یوه ډېره بې وزلې کونډه له خپلو دریو ماشومانو سره له نورو خلکو لرې په یوه زړه کېږدۍ کې اوسي. مرشد او مرید ډېر وږي وو. کونډه مېلمنو ته د وزې شیدې ورکړې، او له مرید سره پوښتنه پیدا شوه چې د کونډې ماشومان به نن شپه څه خوري. مرشد او مرید شپه هورې تېره کړه. سهار وختي چې قربانه لاویده وو، دواړه را پاڅېدل، روان شول. په لاره کې مرید مرشد ته وویل، کاشکې پیسې را سره وای او دې کونډې ته مو ورکړی وای. زما په نظر د هغې ماشومان تېره شپه وږي تږي ویده شول. مرشد ورته وویل، که د ډېر زړه ورباندې سوځي نو ورشه وزه ور مړه کړه. څرنګه چې مرید په خپل مرشد باندې پوخ یقین درلود، د مرشد دا حیرانوونکې غوښتنه یې هم ومنله. ورغی او زه یې ور مړه کړه. مرشد او مرید د حقیقت د موندلو لپاره خپل سفر جاری وساته. دوی له غرونو واوښتل، ښارونو ته لاړل، له بیابانونو تیر شول، په سیندونو پورې وتل، او وروسته له ډېرو کلونو یو داسې ښار ته ورسېدل چې یوه بوډۍ یې مالکه وه. دې شتمنې مېرمنې د مسافرو لپاره لوی سرای جوړ کړی و. وړیا ډوډۍ به یې ورکوله. په هغه شپه د ماسخوتن له ډوډۍ وروسته د ښار بوډۍ مالکه د مسافرو د حال اخیستو لپاره سرای ته ورغله، او په خبرو خبرو کې یې خپله کیسه وکړه چې څنګه شتمنه شوه. دې وویل چې دا په ځوانۍ کې کونډه شوه، او درې ماشوم زامن ورپاتې شول. دې د خدای په دنیا کې صرف یکی و وزه لرله، او ټول ژوند یې په همدې وزې پورې غوټه و. خو یو ورځ چې سهار له خوبه را پاڅېدل ګوري وزمړه ده. نور نو مجبور شول چې له سهارا را وبسي او هر زوی په یو لوري واستوي چې ډوډۍ پیدا کړي. یو زوی یې د روزي د مندلو په لاټه کې د سرو زرو په کان پیښ شو، بل یې د کار لپاره ځمکه وموندله او درېیم یې تجارت پیل کړ. دوی دومره ډېر شتمن شول چې اوس یې دا د مور د سلامت کار مالکه ده. مور چې د وزې د وژلو په راس په ایله کې اوس پوه شوی و ژړا ورغله. مرشد ورته وویل هر څوک په ژوند کې یوه وزه لري او په هغې پورې یې خپلې ټولې هیلې غوټه کړې وي، خو که دا غوټه پرانیزي نو لکه د مرغه وزرونه چې پرانیستل شي تر لرې لرې پورې به والوزي او پرمختګ به یې په نصیب شي. د دنیا په باغ کې پاچا د خپل ماڼۍ څنګ ته د رنګارنګ ونو او ګلونو لوی باغ جوړ کړی و. پاچا د باغ ډېر شوقي و. د ورځې به څو ځله باغ ته راته او د رنګارنګ ونو بوټو او ګلونو په منځ کې به ګرځېده. یو وخت پاچا په سفر لاړ او چې څنګه راستون شو سمدستي باغ ته ورغی. په باغ کې لکه مرض چې لګېدلی وي ونې او بوټي مړاوې او نیم ژوندي ورښکاره شول. له نښتره یې پوښتنه وکړه چې ته خو به همیشه تند او تازه وي، دا څه درباندې شوي دي؟ هغه ځواب ورکړ ما د مڼې ونې ته وکتل او په زړه کې راتېره شوه چې هیڅ وخت به د هغې غوندې خوندوره میوه ونه کړم. دغه اور راباندې بل کړ او تل شنې پاڼې مې ورځ په ورځ زیړې شوې. پاچا د مڼې ونې ته ورغی. پاچا ورته وویل په تا څه شوي دي؟ د مڼې ونې ورته وویل صاحب ما د ګلاب ګل ته وکتل او په زړه کې راتېره شوه چې هیڅ وخت به داسې همیشه معطر بوی ورنه کړم. نو له ځانه مې بد راغلل او مخ په وچېدو شوم، خو د ګلاب ګل هم مخ په وچېدو و. هغه پاچا ته وویل چې د میپل د ونې په لیدو یې حال خراب شوی دی، ځکه د میپل ونه په منی هم ګلونه کوي. پاچا چې شاوخوا وکتل د میپل د ونې په شمول یې ټول بوټي مړاوې غمجن او نیم ژوندي ولیدل. په باغ کې وړاندې لاړ، ښه ډېر وګرځېد. آخر یې په یوه کونج کې د یوه نومورکي بوټي په ګل سترګې ولګېدې چې تر ټولو تانده او تازه و. پاچا ورته وویل ای ناشنا ګله، ته خو تر ټولو ښکلی او سپېڅلی ښکارې، چې دا څه چل دی؟ ته څنګه داسې تانده او تازه پاتې؟ ګل ورته وویل صاحب زه یو نومورکی ګل یم او د تازه والي راز مې په دې کې دی چې زما له ځانه زړه نه دی تور شوی. زه وایم که په کار نه وای نو د باغ مالک چې پاچا دی او هر څه یې په وس پوره دي، ولې یې کرلم؟ ولې یې په باغ کې پرېښودلم؟ زه خپل دغه فکر له مړاوي توبه وژغورلم او ورځ په ورځ ښایسته شوم. د شیطان سفر. شیطان یو ورځ له ځانه سره وویل چې راځه یو څه موده د شیطنت کار پرېږده، تفریح وکړه، په سفر ووزه او وګوره چې آیا هغه وخت چې شیطنت نه کوي د خلکو بیا هم در پام کیږي چې څوک یې. شیطان ډوډۍ په کڅوړه کې واچوله، امسا یې راواخیسته او د سفر موزې یې په پښو کړې. اوږده لاره یې کچ کړه، ګڼ خلک یې ولیدل، مګر هیڅوک پوه نه شول چې شیطان وویني. شیطان یو لوی معبد ته لاړ، یعنی هغه ځای ته چې له ده سره د مخالفت لپاره ودان شوی دی. خو ان هلته هم چې د خپل شیطانی عادت نه کاوه، د هیچا ورباندې د شیطان ګمان رانغی. له معبده راووت او سفر ته یې ادامه ورکړه. د ګرمۍ موسم و، غرمه مهال یې د ونې سیوري ته دمه وکړه. دغه وخت یو بل ګرمۍ په تنګ کړی لاروی د ونې سیوري ته ورتاو شو. شیطان چې سا سمه کړه روان شو او یو څو ګامه یې لانه و اخیستی چې لاروی ورباندې آواز وکړ ته شیطان نه یې؟ شیطان مخ ور واړاوه، پوښتنه یې وکړه ته څه پوښوي چې زه شیطان یم؟ هغه ورته وویل، زه بنجاره والا یم، کلی په کلی او ښار په ښار ګرځم، مال پلورم. زما تجربه راته وایي چې ته بني آدم نه یې، ځکه خواست دې ونه کړ، نو ګده هم نه یې، له هوا د شکایت ونه کړ نو ساده نه یې، غلا دې رانه ونه کړه نو غل نه یې، سلام دې روانه چاوو مانا سړیتوب در کې هم نشته. له ما دې ونه پوښتل چې په خورجین کې دې څه دي، د دې مطلب دا شو چې په هغه څه خامخا غرض نه لري چې له تا سره یې تعلق نشته. نو چې نه داسې یې، نه غل یې، نه ګدای یې او نه سړیتوب لري، نو بنی آدم خو نه یې، او چې بنی آدم نه یې او څیره دې د بنی آدم غوندې ده، خامخا شیطان یې.
اکادمیسیان سلیمان لایق وایي په ټولنه کې استبداد د دې باعث شو چې زه د خپل شعر د بادبان مخه واړوم. په دې برخه کې د مشرانو تشویق په ما کې د اجتماعي او ولسي شعر ریښې پیاوړې کړې او ما خپل ټول ژوند هغو ته وقف کړ. ښاغلی لایق د خپل شعر د پیل په باره کې راته غږیږي او بیا خپل یو شعر راوروي.
ډېر ماشوم ومه د حبیبیې د لیسې په درېیم ټولګي کې وم چې ما په یو کنفرانس کې پښتو شعر ولوست، او په هغه ورځ بینوا صاحب چې ډېر مشهور لیکوال دی او تاسې پېژنئ، په هغه زمانې کې د انیس راپورتر و، دغه کنفرانس ته راغلی و، د ما شعر ثبت که او د انیس په ورځپاڼه کې خپور که. دې حادثې هم زه ډېر تشویق کړم، او کله چې قرار قرار د بلوغ سن ته ورسېدلم ما عاشقانه شعرونه تمرین کړل، او سعی مې وکړه چې د ښایست دپاره د خپلې نارامې روح د پلټنو دپاره د افادې مناسب کلمات پیدا کړم. ډېر وخت لا زما په دې سعی نه و تېر سوی چې زه د افغانستان له غمونو سره اشنا سوم، له بېوزلیو سره، له ناحقو مرګونو سره، له تربګینیو سره، له مداخلو سره، د مستبدینو له استبداد سره، په ښار کې د حاکم او په کلي کې د ملک او ارباب له تیری سره. ما د بادبان مخه واړوله، او ما د خلکو پروبلمونه په خپلو اشعارو کې طرحه کړه. ډېر زر زما کار هغو کسانو چې د موږ استادانو، د موږ پیشوایانو، لکه الفت صاحب، لکه بینوا صاحب، لکه سید شمس الدین مجروح، د ما آثارو د دوی توجه د ما خواته جلب کړه، او زه هغوی ډېر ونازولم. هغه شی چې د ما حق ترلاسه نه زیات له ما سره وکړه، زه یې دومره تشویق کړم چې په ما کې د اجتماعي او ولسي شعر ریښې پیاوړې کړې. ما خپل ټول ژوند وقف کړ دغو ته. وروسته یو نوه په اجتماعي مسایلو کې یو نوه ژبه ما پیدا کړه چې هغه عرفانی ډوله سیاسي ژبه وه. تاسې کلي چونغر ته رانو ته مراجعه وکړئ، دا ژبه به هلته وګورئ. د غرونو سره خبرې، د بوټو سره خبرې، د ونو سره خبرې، چې په ادبیاتو کې دې ته تشخیص وایي، پرسونیفیکیشن ګمان کوم انګلیزي کلمه ده، یعنې جامدو، بې ژونده، بې حرکته اجسامو ته د ژوندیو په حیثیت کتل، او له هغو سره هغه خبرې چې ژوندیو ته یې مخامخ نه کوي یا نسي کولی د هغو په ادرس شروع کوي. ما تر یو وخته پورې دغه شیوه هم تعقیب کړه. اوس نه پوهېږم، زه فکر کوم چې د ما دپاره به ډېره سخته وي چې زه د ځان په باره کې، د خپل شعر په باره کې اضافي خبرې وکړم، ځکه چې په پښتنو کې یو متل وایي، سپایي ځان ستایي، خود ستایي د شیطان خاصه ده. او زه عادت نه لرم خپل اشعار حافظې ته نه سپارم، بلکې د نورو شاعرانو اثار زیاتره د ما حافظه ډکوي. دلته یو مختصر شعر چې ما د سیاسي آرمان د یو سرلوحې په حیث په خپل یو شعری پښتو دیوان باندې چادونه درموندونه نمیږي لیکلی ده. دا به زه تاسو ته وړاندې کړم. ډېر وګړي به زما له مرګ وروسته زما په شعر باندې وایي ایرادونه. خواهی جنی پا دی پوسی چه پا خلمه ظالمانو لگه ولی و مهرونه. ما آسمان ده آزادی تا لار کوله خو افسوس سیاد نمات کل وزرونه. هر خوا چه درنا پا تم لارم خوارشوی و دیوو لانده دامونه. لاس می جکل مظلوم ده سر ساتو تا که هر چوی راز پلی و لاسونه. دیرمان پلمبو وسوم خوتیت نشوم و می نکل مغرورانو تا وزرونه. زما هدو که با لا فخر که پو گور که و می نلیکل ده سپیو صفتونه. چو چه جبه ده پختویی زبای ما هیر بنکی پختانه زما لالونه.
د کابل پانتون استاد آغل زیتون بهرام په تیرو سلو کلونه کې د افغانستان د ښځو مشهوري څیرې په خپل یو کتاب کې معرفي کړې دي. اغلی بهرام وایي چې د دې کتاب لړۍ به غځوي. د کتاب په اړه مې مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم. ستاسو یو کتاب دی د افغانستان د ښځو مشهورې څیرې. د دې کتاب په ارتباط باندې یو څه معلومات راته راکړئ چې دا کتاب مو څوک پکې معرفي کړي دي او څومره کسان معرفي شوي دي؟
څنګه چې له نوم نه پیدا ده د افغانستان د ښځو مشهورې څیرې. البته په دې کتاب کې ما ډېر کوشش کړی چې هغه ښځې چې په لوړو مقاماتو کې کار کړی او عالي تحصیلات لري او بعضې لاسته راوړنې درلودلې دي یا په بعضو مجلو بعضو نورو خپرونو کې کار کړی او یا هم د زموږ د جمهور رئیسانو او یا هم د پاچایانو مېرمنې دي. ما دلته داسې نه دي معرفي کړي چې دوی باید یوازې د کوم پاچا یا د جمهور رئیس ښځه اوسي، بلکې د هغوی خپلې لاسته راوړنې چې څه کارونه یې په خپله کړي دي هغه معلومات ما راټول کړي دي. دا معلومات ما تقریبا څلیری ښځې دلته معرفي کړي دي. البته مختلف او یا په ډول ډول اړخو کې کارونه کړي دي او لاسته راوړنې یې درلودلې دي. دا معلومات تنها د اوس وخت د ښځو نه دي، البته دا ډېر پخوا کلونو دي. او ما هدف مې دا و چې دلته وښیم چې حتی په ډېرو پخوا کلو کې موږ ډېره تکړه ښځینه درلودلې چې دوی هم تعلیم و تحصیل ته لاس درلود، هم په ټولنو کې کار کاوه، هم په لوړو مقامو کې کار کاوه، رهبریت پوستو کې کارونه کول. او دا معلومات ما یعنی اسانه نه و سره ټولې کړم. دا ما خپلو دوستانو نه، هغه کسان چې تاریخ په رشته کې کار کوي، البته لغونه میرا ټول کړی دي. په خپل بعض کتابخانو ته تللی یم، معلومات میرا ټول کړی دي، لزین دوستانو نه میرا ټول کړی، حتی له انټرنټه مخصوصا دغه عکسونه یې ما را ټول کړی دي. دا ډیر سخت و، حتی انټرنټ کې کله نه پیدا کېدل.
جنجالونه خو هم تبا ډیر ګاللي زموږ په ټولنه کې اکثرا چې ما کتلی دي شاعرانو لیکوال دوی معرفي کیږي. اما تاسو هم داسې کړي دي دا کسان چې دي شاعر لیکوال دي او که په نورو برخو کې هم دي، په دې سره کې معلومات اختره کوي او دا راته وایسته چې په نهایت کې هدف مو څه و ده دینه چې دا باید معرفي کړي.
څرنګه چې تاسو پوهیږئ معمولا موږ ډېر کتابونه لرو چې په هر کتاب کې حتی یو شاعر په خاصه توګه په یو کتاب کې معرفي سوی ده. نو شاعران هر کله یاد سوي دي، هر کله یاد سوي دي. څرنګه چې پیګو نن سبا موږ ډېر ضرورت لرو چې خپل کورنۍ تحصیل او کار او دیباندې له کوره کار ته وهڅو، او یوازینۍ لاره همدغه د موږ خپل خویندې د خویندو تشویقول دي. نو دلته ما هدف د شاعرانو د معرفي نه و، بلکې هغه ښځې دي چې په نورو مقامو کې یا نورو اړخو کې ځانونه یو چیرته رسولي دي. ما غوښتل چې ما هدف دغه و چې زه خپله د نوي ځوان نسل ته یا راتلونکي نسل ته، زموږ هېواد یو جنګ ځپلی هېواد ده، ما غوښتل چې دغوی وهڅوم ور وښیم چې حتی ډېر پخوا کلو کې موږ دغسې تکړه ښځې درلودلې. ما یوازینی هدف دغه و چې د خپل ځوان نسل او راتلونکی نسل وهڅوم چې هم تعلیم وکړي او هم ډېر لوړو جایو ته ځانونه ورسوي. دوی دا توان لري. زه غواړم چې دا توان یې وښیم چې موږ افغانستان کې له ډېره پخوا دا توان درلوده، اوس هم لرو، په آینده کې هم لرو.
کیدای سي د داسې یو چا په معرفي راته وغږېږئ چې په دې کتاب کې مو معرفي کړی دی چې ستاسو لپاره هم ډېر جالب و، او هغه کس خپله هم ډېر فعال و، نو اورېدونکي به واوري یوه برخه یې چې تاسو څه قسم معرفي کړي دي او هغه د معرفي شیوه او هغه طریقه مو څنګه ده.
البته که رښتیا ووایم، د هر یو مېرمن چې ما دلته خپل کتاب کې معرفي کړی د هر یوې وړتیا ډېره زیاته ده او هر یوې ډېره غښتلې ښځه ده. یعنی زه سخته ده ماته چې زه ووایم چې کومه زیاتره، خو ولې زه به یو مېرمن چې خپله هم وزیره وه او هم نور کارونه کړي وو، کېدای سي په لنډه توګه، البته کتاب خو ډېر په باره کې ویل سوي، خو زه په لنډه توګه ویلی سم. مثلا معصومه عصمتي وردګ، دا د ښاغلي ډاکټر صاحب نجیب الله د ریاست په دوره کې البته د افغانستان د ښوونې او روزنې وزیره وه. ما په هغه دوره کې زه خپله متعلمه وم، ما صرف فکر کوم چې دا یوازې یو وزیره ده، ولې دې ډېر نور کارونه هم کړي. مثلا د پښتو ژبې پیاوړي لیکواله او محققه هم وه. یعنی ما ته جالبه دا وه چې په هغه دوره کې داسې غښتلې محققه مخصوصا ښځینه موږ لرو، او نور دا د افغانستان د ښځو د سرسختو مدافعو له جملې څخه وه. یعنی ما دا فکر ماته نه کاوه چې په پخوا وختو کې هم داسې ښځینه موږ درلودلې چې د ښځو د مدافعانو څخه اوسي. او بل داسې د افغانستان د ښځو د سراسري شورا د رئیس په توګه یې هم دنده ترسره کړې ده. دا ماته ډېره جالبه وه. بل د لنډې کیسې هم لیکلې، دا هم ډېره جالبه ده. څنګه د دې کیسې دا یو مور وه، دا د یو کور ښځه وه، دا یو خپله اولادونه یې درلوده، خاوند یې درلوده، دې دونه ډېر نور کارونه هم کوله، او هم د خپل وخت د قهرمانې مېرمنې او د ټولنې مخکښه ښځه هم وه. یعنی ډېره قهرمانه ښځه وه په هغه وخت کې. ډېر مډالونه یې درلودل، ډېر تقدیرنامې یې درلودلې. د دې باره کې ما ډېر معلومات ولوستل. دی له خپل ځواني نه ډیر کارونه کړی وو، ډیر مډالونه لاسته راوړی وو په ډیرو پخوا کلو کې. البته
استاد داسې راته ویلی سي چې دغه کسان چې په مجموع کې معرفي شوي دي په همدې معاصر وخت کې دي که مو د پخوانو وختونو هم څوک راخیست؟
البته پخوانو وختونو هم دي، حتی مثلا د ملکه همیرا د وخت نه، ملکه سرایا، امینه کشور کومار، بله بله، حتی د اوسنۍ دورې هم پکې کسان سته چې دا له پخوا شروع کړي دي تر د اوس مهاله چې وکتل سي چې هغه وخت کې هم دغه تکرفزم درلوده.
سلو کلونو،
بله
بله، کومې مېرمنې فعاله وي تاسو؟
بله، د دې پیړۍ.
تاسو ویل چې په اوس وخت کې مون کومه مېرمن معرفي کړې ده، اوس وخت کې مو د چا په حصه کې خبرې کړې؟
اوس وخت کې مثلا د استاد سایره شریف اوس مهال په پارلمان کې وکیل ده، ولی ډېر نور کارونه هم کړي دي په پخوا وختو کې. د خپله په اکاډمي علومو کې استاده وه، او د تعلیم تربیه پرشته کې البته ماستری هم لري. دا ټول مېرمنې مخصوصا د اوس مهال څه دي، ماستریانې او ډاکټراګانې لري، او دا خپله بنسټي ښودونکې د مېرمن بهیر د ټولنې ده. او هم دا د خوست ولایت د ښځو د چار رئیسه وه. یعنی ماته دا جالبه ده چې په خوست کې هم داسې ریاست سته بیا مخصوصا د ښځو لپاره. داسې ماته دومره جالبه خو حتما د نورو نجونو یا ښځینهو ته هم دې شکل ده. او هم د خوست پوهنتون یو افتخاري استاده وه، څنګه د دې چې اکاډمي علومو کې کار کړی ده. البته هغه وخت کې چې دا مهاجره وه د پېښور په کمپونو کې، هلته هم ښوونکي په حیث دنده ترسره کوله. نو دی هر یوی ته څه وګوري دی یو کار نه ده کړی. هر کله اته یعنی د کله سه ماجرا خاتمن د طالبانو په وخت کې وه، یعنی طالبانو وخت کې دی ځان بیکاره نه ده پریښی.
استاد په مجموع کې به دا کتاب څو مخه سي؟ څه خیال لرې په راتلونکي کې دا لړۍ به همداسې وغځوئ پسې که به په همدغه څلر ویستو میرمنو باندې اکتفا کوئ؟
لومړی سر کې ما دا کار شروع که، یعنی د دې معلوماتو راټولول، ما فکر کاوه چې شاید دا به ماته پخپله ډیر جالبه وسی، ولی کله چې د دوستانو تشویق می ولیده او هر خواته دوستان می ولیدل، یعنی ډیر تشویق کړم او ویې څولم چې زه باید نور معلومات هم راټول کړم. انشاءالله په آینده کې به نور معلومات هم راټول کړم. د البته نه تنه د دې پیړۍ اوس دې ته هم تشویق سوی یم چې زه حتی د ډېر پخوا دورو له معلومات راټول کړم.
دا خدای ستې تقریبا په ښارونو کې دي؟
بله.
دا مېرمنې چې تاسو معرفي کړې دي، د کلیو له مېرمنو سره به څه کوئ؟ په کلیو کې ځینې مبتکرې مېرمنې یا تا داسې مېرمنې هم شته دي چې یو قوم اداره کړی خو هم تیرې شوې دي؟ امکان لري اوس هم داسې مېرمنې واوسي چې ډېرې فعاله یې او د یو قوم مشري وکړي، یا د اقل د سیمه کې کومه سیمه کې چې اوسي ډېرې بانفوزه اوسي؟
ما خپل اوسني کتاب کې هم داسې یو مېرمن شته، مثلا مېرمن فیروزه. دا داسې ښځه نه ده چې دلته اوس په ښار کې اوسي، دا په خپل د هلمند ولایت کې د ماچی ولسوالۍ کې ده. البته هلته هم د پولیسو قمندانه ده. داسې نه دي چې تنه میرمن فیروزه شاید دونه عالي تحصیلات دا منه لري، ولی انشاءالله کوشش کوو چې دغسې ښځینه را پیدا کړو، ځکه چې دا ډېر ښه نظر ده. ځکه چې دا لا هغه ښځې چې د منګل په لرې ولایاتو کې دي، هغوی هم باید او پوهیږي چې کله یو بل نه بې خبره اوسي، یا د ښار خلک کله هغو بې خبره اوسي. دا پیام باید موږ ورسو له همدې لارې.
ډېره مننه استاد، دومره کلونه چې تیر شوي دي چې ما څه لوستي دي، نو حتما به یو څوک یا شاعر و یا به لیکوال و تا به معرفي کېده. حال دا چې د په نورو برخو ته هم توجه پکار ده، لکه تاسو چې وویل چې ټکسي چلوونکي ده، همداسې د سپورت په برخه کې، د هنر په برخه کې، د سینما په برخه کې، په نورو ډیرو برخو کې د ځوان داسې کسان شته دي چې هغوی ډیر مبتکر دي او د هغوی عقته چې معرفي سي. یعنې ټولنه صرف شاعر او لیکوال نه ده چې یو دوی دي، ښه استاد باید معرفي سي، ښه بل یو مبتکر چې په خپل کار کې فعاله وي هغه باید معرفي سي. ډیره مننه چې بلنه مو زموږ ومنله.
مننه ډیره زیاته.
خوشحاله دي
تاسو هم خوشحاله اوسئ.